Adiós.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نوریس نوری مو د لومړنۍ نیم ساته خبری مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ ده، د 1409 هجری لمریز کال دی. لیندی یا قوس د میاشتې 15 ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له شپږمې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپله ژمنه تازه کړه. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره وایي سږ کال تر 100 زیات افغانان په ځانګړي ډول له ایرانه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کړی څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ناتو یو چارواکي د افغان امنیتي ځواکونو د مرژوبلې پر زیاتی دو اندېښنه وښوده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړي دي. د نړۍ مشرانو د امریکا د متحدو ایالتونو په پلازمینه واشنګټن ډي سي کې د پخواني ولسمشر جورج اچ دبلیو بوش جنازې ته د احترام مراتب پر ځای کړل. د خبرونو تفصیل. د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي د افغان امنیتي ځواکونو د مرژوبلې پر زیاتی دو اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ناتو لوی ملکي استازي کارنیلوس زیمرمن په بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال سره په ځانګړي مرکه کې وویل:
موږ ټول د مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدو له کبله خواشینی او اندېښمن یو. د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت پوځي مشر جنرال سکاټ میلر هم دا موضوع مطرح کړې ده. موږ په پام کې لرو خپل د روزنې او سلا مشورې همکاري نور هم اغیزناکه کړو.
د افغانستان دفاع وزارت تېره میاشت د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوې ستراتیژۍ د جوړولو خبر ورکړ. تر دې مخکې ولسمشر اشرف غنی ویلي وو چې په تېرو 4 کلونو کې 28,000 پولیس او د ملي اردو سرتېري وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې یوازې د نومبر له 9 تر 15 لږ تر لږه 242 افغان پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړي دي. تر دې مخکې د افغانستان پوځي چارواکو په غزنی کې د پاکستاني اتباعو په ګډون د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل:
دا بریدونه ډیر موثر تمام شوي. له یو خوا زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو مخنیوی شوی، بل خوا نه د دوی روزنځایونه او دا مسل ټریننګ سنټرونه او د دوی ډیپوګانې دا هم پنهخه شوي دي چې په امنیت کې ډیر زیات رول لوبوي.
ښاغلی غفور وویل چې وړ مش په د غزنی په ګیلان او ناوې ولسوالیو کې د کماندو ځواکونو په ځانګړو پوځي عملیاتو کې 80 وسلوال وژل شوي دي. د په خبره په وژل شوو کې 40 تنه د پاکستان اتباع دي. دفاع وزارت دغه راز وایي د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې 25 وسلوال او په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې 12 وسلوال په هوایي حملو کې وژل شوي دي. تر اوسه پورې د دفاع وزارت د ویان دغه ادعا په اړه وسلوالو طالبانو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هڅې روانې دي داخلي بې ځایه شو او راستنیدونکو افغانانو ته د سرپناه امکانات برابر شي. سید حسین عالمی بلخي پرون ازادي راډیو ته وویل ځینو ادارو په مرسته راستنه شو او بې ځایه شو ته مسلکونه هم ور خوول کیږي.
موږ هڅه کوو دوی ته د سرپناه او کار زمینه برابره کړو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت دوی ته د افغانستان د کار د شرایطو پر اساس روزنه ورکوي. په هغو کسانو کې چې روزل کیږي په سلو کې 40 کډوال او راستنې سوي کسان دي.
ښاغلی بلخي وایي حکومت د غوراستنو شوو او بې ځایه شوو ته د 305 نمبر فرمان پر اساس دغه امکانات برابروي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره وایي چې سږ کال تر 100 زیات افغانان په ځانګړي ډول له ایرانه بېرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي تېره اونۍ په افغانستان کې 6,240 کسان بې ځایه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورېده. هم د نړۍ د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د نړۍ مشرانو د امریکا د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې د پخواني ولسمشر جورج اچ دبليو بوش جنازې ته د احترام مراتب پر ځای کړل. د مړی چې پرون د کانګرس په ودانۍ کې ښودل شوی و د ښخېدو لپاره ملي کلیسا ته ولېږدول شو. د امریکا یو څلوېښتم ولسمشر جورج اچ دبليو بوش د جمعې په ورځ د څلور نوي کلونو په عمر مړ شو. بوش له اوږدې مودې راهیسې د پارکنسن یا د اندامونو د ریکت له ناروغۍ ځورېده. د هغه زوی جورج دبليو بوش دی هم د امریکا ولسمشر پاتې شوی دی. د خپل پلار مړي ته د احترام د ادا کولو په مهال دی نجیب شخص او تر ټولو غوره پلار وباله. د درناوي په دغو مراسمو کې د امریکا درې نور ولسمشران جیمي کارټر، بل کلینټن او باراک اوباما هم له خپلو مېرمنو سره حاضر وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې مخکې د بوش پر کورنۍ انتقاد کړی و له لومړۍ مېرمنې میلانا ترامپ سره دو مراسمو ته ورغلی و. د درناوي په دغو مراسمو کې د نورو مشرانو تر څنګ د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د برېتانیا شهزاده ویلز، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د اردن پاچا دوهم عبدالله هم حاضر ول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له آی این اف تړون څخه د امریکا د وتلو پر پریکړې سم غور نه و شوی. دا د منځ واټن اټومي توغندیو د کنټرول تړون دی. خو ولادیمیر پوتین پرون په ماسکو کې خبرلانو ته د وینا په مهال خبرداری ورکړ.
موږ د دغه تړون د ماتولو پر خلاف یو. که چیرې دغه تړون ماتیږي موږ به له شرایطو سره سم عکس العمل څرګندوو.
د روسیې ولسمشر وویل که د امریکا متحده ایالاتونه ځان په هغو وسلو سنبال کړي چې په دغه تړون کې منع اعلان شوي و ماسکو به یې په وړاندې رسمي شکایت وکړي. پوتین وویل زموږ ځواب به ډېر ساده وي. که امریکا داسې اقدام وکړي موږ به هم ورته اقدام وکړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې واشنګټن به د منځ واټن اټومي وسلو د کنټرول له تړونه ووځي. هغه وویل چې روسیې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې خو روسیې دا ادعا رد کړې ده. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم. ولاندې په خبرونه کې پر دوو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات ټینګېدو لپاره خپله ژمنه تازه کړه. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د نړیوالو د دغو هڅو هرکلی کوي.
موږ حامیان جدي ګامونه موږ سره یو ځای هماهنګ چت کې تر څو موږ کولای شو ژر تر ژره مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ او مستقیم
د دې په پام سره چې د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې نغښتې دي. آیا دا هیواد به د نړیوالو په تیره بیا د امریکا وروستو فشارونو ته غاړه کیږدي او طالبان به هم خبرو ته حاضر کړي؟
کچیر پاکستان د زړه نه او د امریکا د فشارونو لاندې راغلی وي او دې ته آماده شوی وي چې په افغانستان کې د سوله راشي نو انشاءالله چې په افغانستان کې به سوله راځي.
د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو مشروه د افغانستان د کډوالو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د مهاجرت ادارې ویلي سږ کال تر وولکو زیات افغانان په ځانګړي ډول له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران رژیم د دریو لسیزو مخکې اعدامونو په اړه د حقایقو په پټولو سره د بشر ضد جرایم موته دوام ورکړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپله ژمنه تازه کړه. د ناتو او په افغانستان کې د ماموریت د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د ناتو د وروستۍ اعلامیې هرکلی کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې پر روسیې پر ملاتړ یې پکې ټینګار کړی دی. ناتو له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. د افغانستان د سولې علي شوروي د افغانستان د سولې په پروسه کې د متحدو او ګاونډیو هیوادونو صادقانه همکاري مهمه ده. تفصیل د سالم محمد صالح په رپورټ کې.
د ناتو پوځي تړون د افغانستان د اوږد مهالې سولې او ثبات ترڅنګ د سولې د هغې پروسې پر ملاتړ ټینګار وکړ چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران چې د دوه ورځنۍ غونډې لپاره په بروکسل کې سره جرګه سوي وو پرون یې د خپلې غونډې په وروستۍ ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په عین حال کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د مذاکرو میز ته کښېني. د افغانستان د سولې عالي شورا د ناتو له دې غوښتنې سره خپل ږغ ملګری کوي، خو ټینګار یې دا دی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په مسأله کې د همکارو هیوادونو په ځانګړې ډول پاکستان صادقانه همکاري مهمه ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
موږ ته مهم دا ده چې د موږ حامیان د سولې د پروسې او د موږ د رسته کوونکو هیوادونو د سولې پروسې په بخش کې هغوی موږ سره جدي ګامونه موږ سره یو ځای هماهنګ چت کړي تر څو موږ وکولای شو ژر تر ژره مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ او مستقیم پیل کړو. بې له شکه د پاکستان موضوع تر اوسه هم مشکوک ده، ځکه چې پاکستان همیشه موږ سره مرستې تعهد کړی ده اما تر اوسه عملي ګامونه نه دی اوچت.
وسلوال طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي او ټینګار یې کړی چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره مستقیمي مذاکرې غواړي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دریم وار لپاره د افغانستان او سیمې د څو هیوادونو په سفر وتلی دی. شغلی خلیلزاد پرون چهارشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکاري په اړه خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی له خلیلزاد سره په خبرو کې عمران خان دا ژمنه ونه کړه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کوي. شغلی خلیلزاد په تیرو دوو سفرونو کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی وو او د دویم سفر پر مهال ویلي هیله من دی تر راتلونکي اپریل میاشتې له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه سلا وسي. بلخو د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت د سولې پر پروسې د سلا مشورې لپاره پاکستان ته تللی دی.
د افغانستان حکومت وایي هیله من دی چې پاکستان دا ځل د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري په عمل کې وښیي. پاکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په ترڅ کې د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید میسم پرون ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو لپاره پاکستان مهم رول لوبولی شي. د پاکستان صدر اعظم پرون خلیلزاد ته سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې سولې د هیواد لپاره هم ډیره مهمه ده. تفصیل د خان محمد سین رپورټ کې.
اسلام آباد ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سفر وروسته افغان حکومت وایي د سولې اړوند د سیمه ییز اجماع په چوکاټ کې د پاکستان همکاري مهمه ده. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د هیواد د سولې په اړه له زلمی خلیلزاد سره د اسلام آباد د همکاریو تازه ژمنې ته په کتو وایي پاکستان پخوا تر دې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. ښاغلی میسم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې سیمه ییز اجماع پیاوړې کړي.
متاسفانه پاکستان در گذشته همواره آنچه که در ظاهر
د وویل په خواشینۍ سره چې پاکستان خاطر دې ډېر ځله په هغه څه چې ښکاره ژمنه کړې موږ یې عملي کولو ته د لازمو او کافي اقداماتو شاهدان نه وو. اوس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې تیزې شوي او هیله مند یو چې دغه هڅې د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا لامل شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره لیدلې دي. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ به وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون منشي فوزیه سعادت د هیواد د سولې لپاره د خلیلزاد په ذریعه د امریکا هسی هیله بخون کی غنی وای چې په دې برخه کې د پاکستان نقش مهم ده.
تل په سلا په دې یقین او امید لرم چې کچیر پاکستان د زړه او د امریکا د فشارو لاندې راغلی وي او د تماده شوی وي چې په افغانستان کې د سولې راشي نو ان شاء الله چې په افغانستان کې به سولې راځي.
که څه هم په دې وروستیو کې د زلمی خلیلزاد د هڅو په اړه یو لړ مبهمې څرګندونې کېږي، خو اجرایه ریاست وایي ښاغلي خلیلزاد د افغان حکومت په همغږۍ خپلې چارې پر مخ بیولې دي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د خپل سرو وسلوالو ډلو او زور واکانو او همداراز د سولې پر موضوعاتو خبرې کوو. د سولې موضوع ته بیا هم نړیوالو ورځپاڼو ډېر پام اړولی دی. افغانستان البته منلی بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولی دي.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د غونډې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې د عمران خان له قوله لیکلي چې وایي د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده، خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم ژمنه نه ده کړې چې طالبان به د سولې خبرو ته چمتو کړي. عمران خان او زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ په پاکستان کې د ښاغلي خلیلزاد د دوه ورځني سفر پر مهال سره وکتل. تر دې څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته یو لیک لیږلی او د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د زیاتو همکاریو غوښتنه کړې وه. د واشنگتن پوسټ په وینا کابل او واشنگتن تورونه پورې کوي چې پاکستان د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د طالبانو د مشرتابه حضور نالیدلی ګڼي. افغانستان او امریکا همداراز پر پاکستان تور پوری کوي چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تور نه ردوي. سټارز اند سترایپس ورځپاڼې د افغانستان اړوند د امریکا په کانګرس کې د بحث په اړه مقاله خپره کړې ده. د سې شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس سناتورانو د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په وینا کې د افغانستان د اوږدې جګړې په اړه ناهیلي څرګنده کړه. د غونډې یوه برخه پر دې متمرکزه وه چې د مرکزي قومندې او ځانګړو عملیاتو د مشرۍ لپاره له نوماندانو واوري. مرکزي قومندې او د ځانګړو عملیاتو څانګې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په بیلو پیښو کې درې کسان له لاسه ورکړي. تورن جنرال ریچارډ کلارک د مرکزی قومندی او ځانګړو عملیاتو د مشرۍ لپاره نوماندی. مقاله د کلارک له قوله لیکي چې وایي طالبان 6000 جنگیالي لري او دا د امریکا د پوز لخوا تر اټکل سوي شمیر زیات دی. د په یو مخکینی غونډه کې ویلي و چې طالبان 6000 دي، خو د سه شنبه په غونډه کې خپل خبره سم کړه او دا شمیر 6000 وشوت. په غونډه کې یادونه وسوه چې که څه هم امریکایي ځواکونه په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دي، خو دوی اوس سختریزو سره په مخامخ جګړه کې ګډون نه کوي. په غونډه کې دا هم وویل سول چې په افغانستان کې نوې ستراتیژي دا ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل سي تر څو د افغانستان جګړې ته یو سیاسي حل راوستل سي.
د سهار وبجې او اتلس دقیقې دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره وایي سکل تر وولکو زیات افغانان په ځانګړي ډول له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دوی وایي د ایران د اقتصادي وضعیت د دې سبب شوی چې افغان کډوال مجبور شي چې له ایرانه ووزي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتو د کډوالو اداره وایي سږکال له ایران څخه تر 200,000 زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتو د مهاجرت نړیوالې ادارې یا IOM وویل په ایران کې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله بې اسناد افغانان اړ شوي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. د IOM د راپور له مخې د روان دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې له ایران او پاکستان څخه ټول ټال 225,326 افغانان افغانستان ته بیرته ګرځېدلي چې د هغو له منځه 221,633 یوازې له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی تاییدوي چې سږ کال په ځانګړي ډول له ایران څخه په سلګونو زره افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. شاغل بلخی آزادی رادیو ته وویل
وزارت ما که وزارت هماهنگ کننده و نظارت کننده
زموږ وزارت هم ژغونکی او څارونکی دی. موږ دا مسالې له نړیوالو مؤسسو IOM UNHCR او نورو مؤسسو او د افغانستان له دولتي ادارو سره شریکو. له یو شمېر بیرته راستنو شویو سره چې اسناد نه لري د IOM له لوري مرسته کیږي. له یو شمېر نورو سره چې کارتونه لري په عمومي ډول د UNHCR له لوري په پولو کې مرسته کیږي.
صورت عموم از طرف یونیشار کمک میشه در مرزها.
شاغلی بلخی هم در اصول چه افغانستان حکومت په ورستیو کې 315 نمبر فرمان صادر کړ. په دې فرمان کې ویل شوي کوم کسان چې بیرته هیواد ته راګرځي یوه نمره مځکه دې ورکړل شي او د کار او ظرفیت زمینه دې ورته برابره شي. د ملګرو ملتو د مهاجرت نړیواله اداره وایي له ایران څخه په ځانګړي ډول د بې اسناده کډوالو ستنېدا د تیرو کلونو په پرتله زیاته شوې ده او دا تر ډیره د ایران له وروستیو سیاسي او اقتصادي ستونزو او د ایراني ریالو د ارزښت له کمیدو سره تړاو لري. په ایران کې افغان کارګرو ته اړتیا ډیره کمه شوې ده، د دې لپاره چې ډیر شمیر افغانان په ایران او نورو هیوادونو کې د خپل کار او جوره په افغانستان کې خپلو کورنیو ته استوي. د ایران د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت هم اغیزمن شوی دی. د اقتصادي وضعیت د خرابېدو او وچکالیو له کبله د بادغیس او غور په سلګونه زره اوسېدونکي مجبور شوي چې هرات او نورو سیمو ته ولیږدي. ایرانی رسنۍ وایي چې ډیر افغانان ترکیه ته هم تللي او ډیر نور هڅه کوي چې ترکیه ته ځان ورسوي او له هغه ځایه اروپا ته پناه یوسي. د ایران د پیسو ارزښت په وروستي یو کال کې په سلو کې اویا لوېدلی دی.
دغه راز د افغانستان ولسي جرګې هم پرون له بې ځایه شو او اړو خلکو سره د مرستې پر موضوع خبرې وکړې. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزیر دې غونډې ته بلل شوی و. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې پر اړو خلکو مرستې سمې نه ویشل کیږي او اکثرا هغه کسان چې د مرستو مستحق دي له دغو مرستو بې برخې کیږي. د افغانستان ولسي جرګې هم بې ځایه شو او اړو خلکو ته په شفاف ډول د مرستو رسولو په برخه کې د یوې ځانګړې پالیسۍ پر جوړولو ټینګار وکړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
میکنم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل وایي د ایران رژیم د دریو لسیزو مخکې اعدامونو په اړه د حقایقو په پټولو سره د بشر ضد جرایمو ته دوام ورکوي. د دې سازمان په نوي راپور کې ویل شوي چې د 1978 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر پایه پورې د ایران د اسلامي رژیم شاوخوا 15,000 مخالفان اعدام شوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز وایي ځینې ایراني چارواکي چې د دغو اعدامونو فرمان یې ورکړی و د ایران د عدلیې د اوسني وزیر په ګډون لا هم پر مهمو دولتي څوکیو انکار کوي. نور تفصیل دی سالم احمد صالح په راپور کې اوري.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د ایران رژیم د زرګونو سیاسي مخالفانو په اړه د حقایقو په پټولو سره د بشر ضد جنایتونو ته ادامه ورکوي. دغه مخالفان شاوخوا 1.5 کاله مخکې په پټه د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. د دغه سازمان په هغه راپور کې چې تازه خپور شوی له ملګرو ملتونو غوښتنه شوی چې یو خپلواک بې طرفه مؤثر او نړیوال میکانیزم ایجاد کړي څو هغه کسان عدالت ته کش سي چې له محاکمې پرته د اعدامونو مسؤل ګڼل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دغه راپور یې د قربانیانو او د ژغورل سوو کسانو د سلو کورنیو د غړو د شاهدیو پر اساس برابر کړی دی. د سازمان په حواله په دې اړه یې ګڼ اسناد، شواهد او تاریخي ارشیفونه او د خلکو خاطرې راټولې کړي چې د 1988 میلادي کال په جولای او سپتمبر میاشتو کې د ایران په 2.5 شهرونو کې په پراخه پیمانه د دغو اعدامونو کیسه کوي. په راپور کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان د تحقیقاتي او دفاعي برخې مسؤل فیلیپ لودر دا خبرې هم راخیستل شوي چې ویلي دي دا حقیقت دی چې تر نن ورځې پورې ایراني چارواکي دا ډله ییزې وژنې نه مني. د قربانیانو خپلوانو ته نه وایي چې دغه کسان کله، څنګه او ولې وژل شوي. د دوی په پیژندنه او خپلوانو ته یې د مړو په ورکولو کې هم همکاري نه ده کړې. په جبر د خلکو ورکېدل لا هم ادامه لري. د فیلیپ لودر په خبره دغه اعدامونه د قربانیانو د کورنیو د کړاو سبب شوي دي تر هغو چې د ایران رژیم په څرګنده د دغو کسانو په اړه معلومات او د هغوی د شخیدو ځای اعلان نه کړي د بشریت پر ضد دا جنایت به دغسې دوام پیدا کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د دسمبر میاشتې د 14 په راپور کې راغلي چې د 1988 میلادي کال د جولای په وروستیو کې ایراني چارواکو د ټول هیواد د زندانونو دروازې بې له دې چې د بندیانو د کورنیو غړو ته دلیل وړاندې کړي بندې کړي او د پیوازونو کتنه یې وځنډوله. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر راپور کې ویل سوي د 1988 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر وروستیو پورې د د مجاهدین خلق سازمان د کین اړخو معسلانو او نورو ډلو لشت لژ 15000 سیاسي غړي ادام سیوی دي. په راپور کې دا د سیاسي اپوزیشن د لمنځړولو لپاره یو همغږی سیاسي هڅه ګڼل شوی ده. د ایران د اسلامي رژیم ځینې چارواکي چې تورن دي د مرګ د کمیسیونونو په نوم د تشکیل غړي وو لا هم پر دولتي څوکیو کار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له هغو کسانو چې په دغو کمیسیونونو کې غړیتوب درلود یو هم د ایران د عدلیې اوسنی وزیر علي رضا اوایی دی. د سازمان په حواله هغه کسان چې په دغو ادامونو او په دې اړه د اطلاعاتو په پټولو کې لاس لري باید عدالت ته کش کړی سي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په افغانستان کې د ناتو لوی ملکی استازي کارنلوس زیمرمن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې په پام کې لري د روزنې او سلام مشورې همکارۍ ته دوام ورکړي او هغه لا اغېزمنه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل ورمه شپه د غزنی په ګیلان او نوې ولسوالیو کې کوماندو ځواکونو په ځانګړو پوځي عملیاتو کې شپېته وسلوال وژل شوي دي. د په خبره په وژل شوو کې څلوېخت نه د پاکستان ادبادي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وایي هڅې روانې دي چې داخلي بې ځایه شو او راستنېدونکو افغانانو ته د سرپناه امکانات برابر شي. سید حسین عالمی بلخي پرون ازادي راډیو ته دغه راز وویل د ځینو ادارو په مرسته راستنو شو او بې ځایه شو ته مسلکونه هم ورښوول کېږي. د نړۍ مشرانو د امریکا د متحدو ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې د پخواني ولسمشر جورج اچ دبليو بوش جنازې ته د احترام مراتب پر ځای کړل. په دغه مراسمو کې د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د برېټانیا شهزاده ویلز د جرمني صدر انګلا مرکل او د اردن پاچا دوهم عبدالله هم حاضر ول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ک آی این اف تړون څخه د امریکا د وتلو پر پریکړه سم غور نه شوی. دا د منځ واټن اټومي توغندیو د کنټرول تړون دی او که چېرې امریکا ترې ووځي روسیه به هم ورته اقدام وکړي.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته ووایه.
نوید احمد.
څه کار کوي؟
دلته د قلف کلی دوکان لرم. دلته
قلف کلی دوکان لري؟ یعنی زین ته قلفونه چوي زین ته به کلیانه
جوړم. دا څه دا زمون کار دي؟ دا مثلا د موټر نه دا کلیګانه ورکسي یا قلفونه خراب سي یا د کورو ده دا ټول کار زموږ دی.
څنګه بیا د کلیانو اندازه اخلي په څه شي کې؟ زین کسان وای په صابون کې دغه.
نه 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 موږ بیا څوک چې مسلکی هغه بیا ام د خپل یو خاص تخنیک لري اندازه لري. دلته موږ ماستر کلیو ورته وایو دا غره مخسخه موږ کلیګان جوړو. یو بل چې خپل قلف وینو موږ دا خبرته جوړو د کلیګان. بل بیا ماشینان ست موږ سره ماشین ستا مثلا یو څوک یو کلیر ته راوړي چې دا داسې یو کلیر ته جوړ کا هغه په ماشین کې چې موږ ایږدو هغه په خپل هغه رقم کاپی کې کلیر ته جوړوي. هیڅ کوم مشکل نه لري. ما زه یو سپک داسې یو سوان چې کار ولري موږ به سوان کوو.
یعنی په بل شي کې اندازا نه اخلي؟
دلته موږ ته راځي څوک په ټلیفون کې عکس راوړي چې دا رقم یو کلیر موږ ته جوړ کا یا په موم کې یا په صابون کې بیا هغه رقم کار موږ نشو کولی.
هغه بیا
وو موږ نه کوو. دلته خو بیا نه رازی دا خو خامخا دا غیر خانی کار دی.
قلفونه کلی څو ډوله تاسو جوړوي؟ ام دغه عادي قلفونه چې دروازو ته چول کیږي دا جوړوي کنه ابیل دی؟
بخی ډیر قلفونه استاد موټر قلفونه دا سوچ قلفونه دا دالی قلفونه د کورو دروازو قلفونه شاید به 50 رقم قلف څخه ډیر قلفونه او کلیګانه هر رقم جلا جلا. بیا یو د موټرو قلفونه بیا نو کې جلا ده د 2000 ماډل څخه چې لوړی ماډل چې لوړی بیا دغه د نکه جلا دغه قلفونه ولري
هغه په کې ګټه می په
حقوق وو خامخا دغه لپاره چې هغه بیا د یو بل رقم سیستم جوړ شوی دی پکې د یو رمز لري. هغه رمزدار موټر نه چې بیا هغه دغه مصرف نو کې بیا دی خامخا
از دکړې د کړي کنه کاروبار
اوکې. زه په خپل نوی په کال کې زه د مکتب څخه فارغ شوم. دولسم څخه بیا مې دوه کال فارماسي رښتمه ویل دي د خلاصم سره فارغ ما خو مگر اوس دغه حالات را باندې غری مجبوری ده د کسب هم ډیر دغه کسب کاری وزارت اقتصاد کې مې اوس عمر کار وکي په وزارت معرف کې مې کار وکي خو مگر اوس دا رقم یو حالات را غری ده چې کار نسته په دفترو کې رسمي کارونه مجبور چې دغه یو کسب زده کو چې دغه کسب څخه یو څو ډوډۍ کوټه پیدا کو.
ته د خوشاله بریالی اوسې بشه
ژوندې اوسې سلامت اوسې تاسو
مننه.
دا و دې ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. زنوري اس نوري له تاسو اجازه وړم خو